پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو فایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلک وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا برید په کلک غندلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلي دي چې په نیول شو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپین رای ورکړه. په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي میه د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده ایمراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار له مخه تک ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیات ترلاسه کړي، نو ان شاء الله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې د لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاج خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونو او ښځو لاریون کړی. لاورینوالی وایي چې شمېر نږدې 500 تنو ته رسېده. د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه یې ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خپرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیو نه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبي هم دي لپاره وی چې مثال موږ د ټیم نه یا دغه لوبډلونه یو پیاوړه لوبډله جوړه کو دي آئنده د غزنی د ولایت لپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کرکټ ته تمکیکو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. کابل کې په کاج خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونه او ښځو لاریون کړی. لاریونوال چې شمېر نږدې 500 تنه ته رسېده د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه یې ورکول. له دوی یو شمېر کډونوالو ازادي راډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بند شي. لاریونوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاج خوانیز مرکز د پرونی برید د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین جهالت، حسین جهالت، نسل کشی د معترض نجونو او خزو غونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیځ کې په کاج ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننی اعتراض په کاج ښوونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قمانداني وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی، خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 1.5 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوالي ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز له برید وروسته د غبرګونو نه دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دې وکړي. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دې ودرېږي. د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ سنا ملکیان ووژل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو تر څنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. د پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله د یوې یوې زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو کړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل لویدیځ کې د څو بیلابیلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په پلازمېنه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونونو ښکاره کړي وو. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واورېدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټډیو کې راسره حقوق پوه صلاح الدین سعیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سعیدی صاحب، نوموړی خو ستړي مشي خپرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې وه دا یوازینۍ حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیعهګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حمله هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورټ مې واورېده. په رپورټ کې یو سلسله قدم دې قصونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیعه ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزې او معین شکوک رفع کړي او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پر نه کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسأله وي، د شیعه بودن مسأله مطرح کېدلی شي او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نور او افراطي فهمونو د پاره چې هغوی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې د هغې د نظر د اسلام نه وته دی او د تزر رسول تر یو حد پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیول سره زما په پوها باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوال په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی سب ستاسو هدف دا ده چې دغه حمله چې کیږي که څه هم د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه پورې داعش نه ده اخیستی، خو دې نه ورته داسې حملې چې به په د کابل په لویدیځ کې کیدلې داعش به مسؤلیت منه. یعنی دې غواړي چې په یو ډول باندې هلته شیعه مذهبي وځپي، نه طالب حکومت،
نه هزارګان. یعنی اما راسي مې وویل د دې قضايا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلای شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده، امنیت نشي ساتلی او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، او دا او داسې نور په یقیني ډول ویلای شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي، کېدای شي او مطمئنا شوه ده چې ایدئولوژیکي دي چې شیعاګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دا ډلې، اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظه د طالب اوسنۍ حاکمیت.
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې څه چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه نیت ده، خو دلته د هزارګان یا شیعاګان چې په کابل پلیدویس کې اوسیږي دوی هر اونۍ د دغه یو برید سره مخامخ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریدونه تر سره کوي په سیمه کې به داسې کوم هیواد وي چې ملاتړ وکړي؟
دلته د ګټو د منافع او د مصالحو خبره ده. مونږ چې وایو امریکا، مونږ چې وایو ایران، مونږ چې وایو پاکستان، په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو لپاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو لپاره مختلف مراکز وجود لري. که چیرته دا مراکز په نظر کې ونیسو بیا مشکل غټیږي. مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپلو سیاسي اهدافو د تحقق لپاره دا کار کولای شي او کوي. په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخل د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې ظواهری د دمن نه راووته. په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لري شی او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ ډېر ګران کار دی.
ډېره زیاته مننه حقوق پو صلاح الدین سیدی و چې موږ سره یې د پرونی بریت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په اوکرين کړکیچ ته ورشو. واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونه مني چې د اوکرين د خوري و برخه لخپل خوري سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې د څرګندونې وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري و برخه له روسي سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام وروسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. جزئیات په سره په استډیو کې اشیبر صاحب شریک کړي. ستړي مشي
مننه کورودان. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاوري سره د اوکراین د خاوري د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د د ستونزو نقشه ده، له شرمه ډکه ټول پښتنه یې تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم دا په رسمیت ونه پیژني. صادقانه ووایم نړۍ به همونه پیشنی دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتښتي. جو بایدن پرون روسه تر دې په واشنگتن کې د خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاور سره د اوکراین د زاپاروژیا، خرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقیدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 510 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ ویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلی دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروب بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالرو ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاوري یو برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز غږ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین په غیر قانوني ډول له روسیې سره د اوکراین د خاوري د یو ځای کېدو وبخشي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز غږ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل په لویدیځ کې پر پرونۍ خونړۍ حملې لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک پوسټ د دې پېښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبرې راخیستې چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړوونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حملې او دې ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب اینډ میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپلې پښې وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بې له دې چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړای شي. په مارچ میاشت کې د لسو مرستندویو مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوي دي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسئلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیښ کړی دی. د تیر کال په اګست کې وقت له رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمې نه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 ورځو دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبان حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونو نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبه د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباس خیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډېر خوشحاله یو، بیخي به اندازې زیات خوشحاله یو. انشاءالله موږ غواړو په آینده کې نورې لوبې دغسې په مخ یوسو په نورو ولایتو کې، چې انشاءالله موږ په خپله دغه کوم فاینل چې موږ ګټلی ده نورو ولایتو ته موږ سلیکټ شوي یو او ښې لوبې باید پکې وکړو. نور کلاډیان هم ډېر ورته سلیکټ کړي ول، ډېر وخت پس کلاس لوبو کې ډېر داخله کړي وو. انشاءالله دا تمسته چې دا ورکو انډر 19 کې لاړ شي.
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبیږي، چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کیږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي، خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې، دا ځمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان اوار کو. دلته موږ ته د اوارکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړونده ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغې ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک شوی. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد
دا مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه ښاروالۍ راو باسي په دا ډمبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی. نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیریږي او زموږ د ښار ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل لږ دي چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د ښار ته انتقال کی پر راپورته کول کی مشکل نشته. چریان ټول پاک سیوی دي، پتاونه تقریبا ټول پاک سیوی دي. مشکل دغه دي چې وځه کچرا لته ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت دی بهرنۍ موسسه په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل سوي تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي عاملونه بولي.
په دې پروګرام کې د سلورو میاشتو را په دې خوا
شپږ زره کسان د دبليو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کېږي. دوی په ساحه کې د هرې ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولوي، یو ځای سا کېږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره و او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې، یو د ښار په څو او بل زموږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګه کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلی سي بېلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې